سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافرید سیال د تای روشان تخنیکی چارو پسند بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د سپین بولدک چې باندې پاره دروازه لویزی پرته د خلکو پاره تګ راتګ د محدودیت څخه لري کولو په هدف د پښتون شخورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لاټ دوام لري اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی دا او لسلام پاتخه یو اړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د موقت حکومت د لطفو وزیر جان اتسکسی د چهارشنبه پر ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل غوښتنه وکړه چې پر لاټ پای ته ورسوي خو د پښتون شخورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته نه وي اخیستي امریکای چارواکو د طالبانو له بند څخه د قلم لار ټولنې د مشرمتي ولاویسا د خوشی کېدو حرکلای کړی د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په خپل ایکس شبکې لیکلي ویسا شد نجونو د تعلیم پلوي کوله باید هیڅکله نه وینول شوی او دا یې د خوشی کېدو لپاره د خوښي احساس کوي مېرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په حق نیول شوې دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس هم پر ایکس شبکې په بیان کې د ویزا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دا د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي متي الله ویزا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سر اقداماتو په تور بندي کړی وو خو د ویزا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي دا طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د شبو د عالی شورا د جوړیدو او د شورا د نمړې غونډې د جوړیدو خبر ورکوي بختر خبرې شانس چې طالبان یې دره کوي خبر ورکړي دی چې د شبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر ملاحب الله خونزاده پامر د هیواد د شبو د لابټاینې او معیاري کول په مخه جوړه شوې ده دا بختر د خبر لمخې په نموړې شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړ زده کړو په هنې وزارتونو او د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو مرلی کوالا او ژپوهان غړي توپ لري ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نشتی درې ونیو له بمباری وروسته د غزه پټرنګ کې بی خند مرستو تاړتیا ده د اکتوبر په ماده د اسرایلو پر قلمرو د حماس ټلې تربیت بریټ وروسته د اسرایلو بمباری او کلابندې د غزه پټرنګ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی د فلسطین لپاره د کډوالو د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پلیف الله زیرانی وایي د غزې لپاره د با مفهوم او به خند مرستو جریان تړتیا ده پلیف اپا وینا هغه مرستي چې تر دې د مخزي ته سول شوې دي ډیر لګی دي نو موري زیاته کړی ده د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړ خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربان ټینګ شي او د پاکستان وی محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخنی صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا نن پر ایک شبکې ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشی کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړه عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخنی سفیر له خوا استول شوی بهره مسنات افشا کړی دي خغلی خان د تورن رد کړی دی ویل دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنی او افشا کړی و عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان له خوا سلبي اعتماد رایه ترلاسه کړه په نتیجه کې له وکیل رشو او په لسکون نور قضیه کې هم تورن دی خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونو کې واوري د لوراندې په خبرونو کې بر سر واوري چې په چمن سپین بولدکی دوړ خو ته یو شمیر اعتراض کوونکي راوتلي دي د پاکستان له حکومت غواړي چې پر دغه لارا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې له کارولو لاس پسر شي همدارنګه د هغو هندوان وضعیت په هم در سره شریک کړو چې د اوس مال په افغانستان کې پاتې دي اوس مکی غصب شوی دي
مونږ جلال آباد کې او کابل کې او قندار کې او ټول ځایو کې مونږه له نو د ځمکې دی د بار آباد یو تصمیم ونیول شي چې دا غصب نه او غصبینو نه او دی نه خلاص شي
همدارنګه په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت به هم تم شو
ولا چم سیاسر و بغاری ولیدی هم بیچاره و بغاری ولیدی هم سپینزور و بغاری ولیدی خو فقط راسی د خپل ځان غم وخوري پر برابر د مسکنانو یې راوي خوري ماړه.
دا چې له ګاونډي پاکستانه راستانه شوي کډوال افغانستان کې اوسمهال په څه وضعیت کې دي، د دې وضعیت هم د سر وروسته په خبرونه کې شریکوو. همدارنګه په فلسطین کې د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي دا چمن سپین بولدک ترمنځ د تک را تک لپاره د پاکستان لوري د ویزې د شرط پر ضد په چمن خارګوټ کې د زرګونو سیمه ییزو اوسیدونکو اعتراضي پرلت نن په ومورس هم روان دی. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دي د تیره په څیره پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تک راتګ لپاره اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د غبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خارګوټي کې د زرګونو سیمه ییزو اوسیدونکو له لوري پیل شوی اعتراضي پرلت لا هم روان دی. د رواني اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوي دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. دی ویل که پر پوله د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلت کوونکی مسعود اڅکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګی موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي. موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې ګڼټو درولي د شناخته کارتو غوښتنه ځینې کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو. دا ډیورین کرشه غیر رسمي کرشه ده، نه دا په هیڅ وخت راکلالی شي چې موږ پر پاسپورټ کې.
د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال اڅانګې ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط دی. خو هغه ویلي وو چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیر چهارشنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی وو او د پرلت د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان دا پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکه یې دعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزې او پاسپورت د حتمي کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک په دې اړه پر خپل ایکس شبکې لیکلی دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور، کلی، ځمکه، جایداد، جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتګ حق لري او دوی ته دا حق د ډیورنډ معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بلوچستان په چمن کې یو شمېر کسان راټول شوي دي او دوی پرلت کړی دی او غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې هغه پریکړه بیرته واخلي چې دا چمن سپین بولدک پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي. او همدارنګه دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت دې د افغانانو جبري ستل هم ودروي. خو بل پلو له پاکستان څخه افغانستان ته کډوال شوي یا هغه راستانه شوی افغانان د مرسته او سرپناه غوښتنه کوي. د پاکستان څخه یو شمیر هغه افغان کډوال چې تازه افغانستان د افغانستان جنوبي ولایتونو ته کډه شوی دي شکایت کوي او وایي چې تر اوسه پورې د هیڅ یو ادارې له لوري د طالبان د حکومت په شمول ورسره چا مرسته نه ده کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو
ولا چم سیاسر و بغاری ولیدی هم بیچاره و بغاری ولیدی هم سپیر.
محمد ظاهر تازه لطلور کالا کدوالی روست ده پاکستان سخه ده افغانستان جنوبی ولایت هلمن تکده سوی ده چه پاکستانی پاوزیانو پا زور لپاکستان شرل یاو هرسه ارتلوت کدی اوز پا مرکز لشکرگاه که ده خپل شلکسیزی کورانی سر ترشنه اسمان لاندی پا خیمو کی جوان کوی.
ده دریه تلور میشت کیری تراغلیو یان دې چار څه توجه مر دا دولت کړې ده دا مشرانو ته مکړې ده کچيري عمرسته راځي ولا چم سیاسر و بغاري ولدي هم بیچاره و بغاري ولدي هم سپینزور و بغاري ولدي خو پکات راځي د خپل ځان غم وخري پر برابر د مسکنانو راوي خوري ماړه.
پاکستانی چارواکو راتلونکو چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه نا قانون افغان کډوالو ته د ضرب الاجل اورستی ورځ ټاکلې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر اساس د روانې میاشتې په جریان کې هم د پاکستان پوځ د سلګونو افغان کډوالو کورونه او هټۍ ورړنګې کړې دي. دغه راز تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر ویلي چې هیڅ یو افغان کډوال ته به تر 50,000 پاکستانی کالدارو او یا هم افغانۍ اضافه نغدي پیسې روپرې نږدي چې له ځان سره یې ویسي. جان آغا امیر محمد او کریم الله درې نور هغه افغان کډوال دي چې تازه هلمند ته ستانه سوي دي. دوی هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې مرستې دې ورسره وسي.
د خدا پر قسم که یوه دانه پلمټ یا زموږ سره چا کومک کړي یا موږ ته چا راکړي پر دغه وچه مځکه ملا نه پرېږدي له موږ ته کرایه غواړي د میاشت 6,000 یو سړی دې ووایي چې موږ د دا خلکو سره د 1,000 روپۍ کومک کړي دي باید چې زموږ سره دې په داسې زموږ د سر د پرېسي
یوه پیاله چای پیدا سي موږ فرمان ناست د یوې پیالې چای د یوې بورې قسم په خدای که ګز وړل لرو موږ د کرایه د سرای د په خدای که جوړوو باور دې کېږي که دې نه کېږي د کرایه د سرای د موږ نه جوړوو هغه شلاته پسې پرېږدې ګوله ډوډۍ پسې پرېږدې چې موږ پیدا کوو هر ورځ مو چېګرت کوم 15 ډوډۍ 6 ډوډۍ دا 10 ډوډۍ ما پیدا کړي د خدای مال 10 تنه الله په ما پسې دي په داسې په مو چېګرت یې زه نه شم رسولی
نور بس دغه غواړم چې موږ سره کومک پسې یو شی سره کومک سره وکړي د وړۍ یو وړۍ پیسې یو شی چې لږ کومک موږ سره وکړي چې راغلي ولکم د کوم د لسی شیل تر اوسه دی.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په کړکیچ کې طالبانو تازه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په جاړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمیسون یو جرش لوړپړی غړي لري چې مشریه د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالسلام حنیفی کوي. نموړي په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې دا کمیسون به له تازه افغان کډوالو سره د بیړنۍ مرستو ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې مرستې هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زه په هرات کې زلزله ځپل ته ورشو. په هرات ولایت کې له ویجړون کې زلزلې درې ونې ورسته او د ژمي په رارسېدو سره ګڼ شمېر کورنۍ له هم په خیمو کې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي. د دوی و وضعیت په دې راپور کې ورو.
هرات له زلزلې درې ونې ورسته له هم خیمې ولاړې او خلک خپلو کورونو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي. دوی پرله پسې زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو دومره ویرولې چې د ژمي سړو شپو ته هم نه ګوري. دوی وایي خلک بې وزله دي، مرستې او امکانات نشته او که وضعیت ته په وخت رسیدنه ونه شي په ټوکو یې بله فاجعه به رامنځته کړي. یوه زلزله ځپلې سوریه وای دوی د ورځې خپل کورونو کې وي او د شپې د زلزلې له ویرې بیرته خیمو ته ستنیږي او په یخه هوا کې یې سبق وي.
شرایط بسیار خراب است اینجا، یعنی
شرایط ډیر خراب دي. هر دقیقه خلک په ویره کې دي، ان که یو موټر تیر شي او ټکان ورکوي دوی تښتي. فکر کوي زلزله شوي، که څه هم د زلزلې وروسته ټکانونه اوس هم دوام لري. هیچ چا سره مرسته نه ده شوې. دلته شرایط همداسې دوام لري او ځمکه هیڅ قرار نه لري او موږ ټول په ویره کې یو چې څه به وشي.
ترس راست هستیم که بالاخره چی خواد شد.
د اکتوبر په اومه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10 او 15 دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول. خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. یو بل زلزله ځپلی محمد تمیم سلطانی وایي هغه کورونه چې درزونه یې کړي ان پرته له زلزلې هم د ویجاړېدو احتمال شته. له همدې امله خلک نشي کولی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. نوموړي د دولت لخوا د کورونو د سروې په هکله ازادي راډیو ته وویل.
د هرات ښاروالۍ په ځینو سیمو کې کورونه سروې کړي خو په ځینو سیمو کې نه دي کړي. یا دولت بودیجه نه لري او یا نشي کولی کورونه سروې کړي. 40% کورونه سروې شوي، هغه هم یوازې سروې شوي، کومه رسیدګي ورته نه ده شوې. 70% نه دي سروې شوي او د ړنګېدو احتمال شته. له همدې امله نه کېږي چې ژوند پکې وشي.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي د ژمي په رارسېدو سره هرات ولایت یوه بله فاجعه ګواښي. نوموړی زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو غوښتنه کوي.
ترس ما این است که
زموږ ویره دا ده چې له زلزلې وروسته فاجعه د زلزلې له فاجعې ډېره لویه وي. یعنې ژمی را روان دی، هغه فقر چې په ټولنه کې موجود دی او هغه کورونه چې زیانمن شوي دي دا به ډېر ژر موږ د بشري ناورین په یو ګډوډ حالت کې راولي چې له بده مرغه د دې ناورین د مخنیوي لپاره به هیڅ ونشو کولی. مګر دا چې نړیواله ټولنه، اوسنی حکومت او مرستندوی او خیریه موسسې راشي او د دې ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو زلزله ځپلو ته بیړنیو مرستو د اړتیا او دا چې د اغیزمنو شویو کورونو د سروې کارولې پڅ روان دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا هم د اکتوبر په 10 د هرات زلزله ځپلو ته د ثوابي بشري مرستو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو د ژمي پر رسیدو او د تودوخې درجې له راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلې د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یاد راپور کې زیاته کړې وه چې په دې زلزلو کې 1,45,000 خلک اغېزمن شوي خو چا ویلي له دې ډلې څخه تر ټولو اغېزمن شویو 1,44,000 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. د یادونې ده چې د اکتوبر په 10 د افغانستان په لویدیځ کې په مرګونې زلزله کې شاوخوا 1,340 مړه، 1,350 ټپیان او په زرګونه نور بې ځایه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د پراخو ځمکنیو عملیاتو له پیلولو مخکې په دې څرنګه کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي. تفصیل له احمد تکن لورو.
اسرائیل په تیرو نږدې 3 اونیو کې د غزې پر ترانګه له هوایي حملو وروسته نن نیمه شپه په داسې حال کې چې جنگي جټ، الوتکې او ډرونونه ورسره وو د غزې په مرکزي برخه کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د غزې د اشغال لپاره پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي. د اسرائیلو پوځ نن وویل په تیره یوه ورځ کې ځمکنیو دفاعي ځواکونو د جنگي جټ او بی پیلوټه الوتکو په مرسته د غزې په مرکز کې پر یو شمیر اهدافو برید وکړ. بیان زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو او توپچی ځواک د حماس د تروریستي ډلې مرکزونه په شجاعیه او د غزې د ترانګې په نورو سیمو کې وویشتل. د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس تر برید وروسته د اسرائیلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو لوی ناورین رامنځته کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د نږدې دریو اونیو له بمباریو وروسته د غزې په ترنګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني پرون وویل چې د غزې لپاره د با مفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته استول شوي په سین کې د څاڅکي په شان دي. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ په دوام د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په سوریه کې پر دو اهدافو د بمبارۍ امر ورکړ. دا اقدام پر امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ د حملو ځواب و. پنټاګون خبرداری ورکړی چې که د ایران نیابتي ځواکونه پر امریکایي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به نور اضافي تدابیر هم تر لاس لاندې ونیسي. تیره اونۍ په عراق او سوریه کې پر ډېره امریکایي ځواکونو څو حملې وشوې. د واشنگتن په باور دا حمله د ایران په لوی ډلو کړی دی. حماس، اسلامي جهاد او د لبنان حزب الله هغه ډلې دي چې تهران یې ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل کې د سکانو هندوانو یو شمېر سازي وايي په بیلابیل ولایتونو کې د دوی ځمکې غصب شوي او ملکیتونه او جایدادونه یې ونخیستل شوي دي. د چولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د مذهبي لګکیو د ستونزو او اندېښنو په دوام د هندوانو او سیکانو یو شمېر استازي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ملکیتونه غصب شوي دي. افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د سرتاسري شورا مشر مجنید سنگ لامبا چې د خپلو ستونزو د حل په موخه پرون د طالبانو د ریاست الوزرا د دفتر له رئیس سره لیدلي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ملکیتونه او غصب شوي درمسلونه دي ورته بیرته ورکړي. هغه وایي
زمونږ جایدادونه، بعض زمونږ درمسالونه، بعض زمونږ اندوسوزان خلکو نیولې دي په ولایتونو کې، په رسوالیګانو کې، په مرکز کې. نو د هغې په وجه باندې مونږ غازی بعضې خپل موضوعګانې او بعضې مشکلاتونو په وجه باندې پرون مونږ د رئیس صاحب دالګزرا دفتر، رئیس صاحب د دفتر مقام سره مونږ ملاقات وکړو. ملاقات کې مو هغو سره دا خبره شریک کړې، هغه مونږ ته ډاډګرنه ورکړه، مونږ ته اطمینان یې ورکړو چې انشاءالله تاسو ستونزو ته به زر تر زره رسیدګي وشي او تاسو مشکلاتونه به ډېر زر حل شي.
نوموړی وایي که د دوی د ستونزو حل ته رسیدنه وشي له افغانستانه وتلي افغان هندوان او سیکان به بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. دغه شان کابل کې د هندوانو او سیکانو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون یو غړي نریندر سنگ خالسا بیا دا کوي چې د کابل ښاروالۍ هم له کلونو راهیسې د دوی ځمکې غصب کړي دي او نه یې ورکوي.
مونږ جلال آباد کې او کابل کې او قندار کې او ټولو ځایو کې د مونږ د ځمکې د یو ځای دپاره باید یو تسلیم ونیول شي چې دا غصب نه او غصبینو نه او دی نه خلاص شي. او زمن کې جایدادو خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې څلوېښت کلونه غصب شوي دي. همدغه خپله ښاروالۍ سره د مونږ ځمکې دي غصب دي نه یې ورکې مونږ ته.
په دې اړه مو د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو هېڅ مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان دا چې افغانستان کې د هندوانو او سیکانو او په ټوله کې د مذهبي لږکیو ژوند څومره خوندي او د دوی د ملکیتونو د خوندیتوب او دا چې د تحصیل او زده کړو لپاره دوی ته څومره زمینه برابره ده، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو پرون د طالبانو تر واک لاندې د ارګ پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې تېره ورځ افغانستان کې د هندوانو او سیکانو یو شمېر استازو د ریاست الوزرا د دفتر له رئیس سره په لیدنه کې له هغوی د خپلو غصب شویو ځمکو او ملکیتونو د خلاصون غوښتنه کړې. د ارګ پر ایکس پاڼه دغه شان لیکل شوي دي: د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د هندوانو او سیکانو استازو ته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به له اړوندو ادارو سره شریکې کړي چې ژر تر ژره حل شي. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ رئیسې چې د 1401 کال د غبرګولي په 28مه نیټه د کابل په کارتې پروان سیمه کې د سیکانو په ګوردواره برید وشو او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. له کابل او بیلابیلو ولایتونو سلګونه هندوانو او سیکان هند ته ولاړ. افغان هندوانو او سیکانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي وه چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره دوی د خوندیتوب احساس نه کوي، چې له امله یې تېر کال د دوی ځانګړي مذهبي مراسم هم کم رنگه وو. خود طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ دو مخ کې هم د تېر جمهوری نظام پر مهال د کابل په زاړه بازار کې د سیکانو پر بله ګوردواره د 2020 کال د مارچ پر 25مه ډله ییزه حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. دا چې افغانستان کې اوس مهال څومره هندوانه او سیکان اوسېږي کره شمېرې نه دی معلوم. خو د هندوانو او سیکانو د سرتاسري شورا مشر مجنیت سنگ لمبا نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هندوانو او سیکانو شاوخوا دېرش کسه کابل کې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ بریا ته تم شو چې له دغې بریا وروسته او د ابراهیم ځدران لخوا په پاکستان کې افغان کډوالو ته د مین آف د میچ مډال ډالۍ کول یو شمېر غوغاوې راپارولې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالۍ وګټي.
افغانان نور بالکل ښه خوشحالي نه لري نو همدغه ړومبنۍ خوشحالي وه. د جنګ ځپلي ملت کړکدلي ملت همدغه خوشحالي وه او دا یو ارمان و چې موږ دغه یو لوی یو غښتلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلی دی او موږ د هغې نه یو لوبه وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان میډیا راوخلي او د دښمنۍ په معنی کې.
ارپان پټان دغه راز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله. دا افغانانو ته مبارکي وویله. دغه مبارکۍ د بهرنیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نورو عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه. دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري. نو د ارپان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د ده خپله مینه ده، د ده خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستاني رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستاني لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم ځدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمونږ راغلي دي همدغه چینلونو والی سوشل میډیا والی دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو مباره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټه نو دوی له پې سخته غوسه وردلته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپله مینه ښکاره کړې ده په دوی باندې هم دوی له پې سخته غوسه وردلته. نو افغانستان خلک چې کوم دي دا یې د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي. دوی سره چې ښه وکړي ښه ورسره ښه درسره کوي او چې بد وکړي نو بیا درسره بدم کویش.
دوی وایي کرکټ د ساتیرۍ مینې او محبت خورولو لوبه ده. پاکستاني او سیاسینو لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي دا هیڅ ګټه نه لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د ورورۍ مینې محبت او ښه ګاونډیتوب روحیه پیاوړي کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسدالله څخه مده بولدک ولسوالی د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو ډیر مسافر دغلته بن فاته د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریژدینه د دی خواسغه کډی او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډی پکښ بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تاسو وځي. نو فیلان 50 پته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډی د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد او آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره رافریږي او کومک وکړي. ډیره مننه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن دوا بھی کیفیت دوا کار نه ورکوي. انده سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سردا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د خبرونو سرټکی. د سپین بولدک چمن پر دروازه لا ویزی پرته د خلکو پر تګ را تګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ نن هم دوام لري. د شپږم ورځ د شته پر لټ دوام لري. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلم د ټولنې د مشر متي ولا ویسا د خوشکېدو حرکت کړی دی. د افغانستان د خزون جنوب او بشري حقوقو لپاره د امریکا سازيري نامري او همدارنګ ټاموس ویلي دي چې متي ولا ویسا نه باید بندي شوی وي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د شبو علي شورا د دو او د دې شورا د نومړې غونډې خبر ورکړې دی. دوی ویلي دي چې دا شورا د لپاره جوړ شوی چې د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیر نږدې درې اونیو له بمباری وروسته د غزې په تړنګ کې بي خندو مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرایلو برید وکړ، اسرایلو پر غزې ناببره بمباریانې شروع کړې دي. او د پاکستان یو محکمه د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رات کړای دی.
د آزادی میلمه.
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو میلمنه ته ز اسمت ساروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري، خامخا به یې انقا عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي. دغه که چیرته سکندر تللی یاست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبي شیان چې دي، دغه کم نفر ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي. د ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دي. سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلې یاست، تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه. او کله چې موږ کندهار ته هم تللو، زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته. او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه، خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته. او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وای، دغه ځای څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې او تقریبا څلور کاله لته ما درس وای او استاد راغلم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتللی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لوسه وایم، او زما مور تر ډیره حده پر ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې دی شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی. که څه هم مالته هغه کم د ښځو لپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچنی را لوسه ویم د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو لپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم اسیت دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم کال درس وایه. په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته قزاقستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کوم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ لپاره، یا هم کوم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې ملته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو مو شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ وو، او کم کسان چې مثال غوښتل چې دی هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود وو. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلودې، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وختمې چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیره کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ما کره ولاړه سم، نه هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه. خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رالمه، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ، په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کوم پروسه چې شروع کیږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی، چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر، او ریاضي ده. دغه درې سره تا ته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو، څه جنجالونه نه مختص وو، بیا هغه ما پریښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوي؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه راته کله چې دلته سار دی، هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساری، بے حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کی یو دوه سمستر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لویینه کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی، فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کېږي. زه زما تقریبا دلته دوې میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوې میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه. ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید منحیس د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کمه، دا وکمه، هغه وکمه، ګرین کارت ته اپلای وکمه، سوشل سیکیورټي مې واخلمه، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې وو چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټس چې دي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفره زما مخ ته ناست وو. نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې. نو کله چې زه انټرویو کښېنستلم، دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه. ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم؟ یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم، او فکر کوم چې کوم چیرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و، چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې یو نیوز چینل د دې ځای په سویا باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه، ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي، چې هغه اخري کال وو، چې مثال باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر شو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې د مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از مخ خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي، یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه خو زه نه پوهېدلم چې څه وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویوانې د سیما نیوز سره دي. نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله، خپل ټرایپاډ راشي به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله، او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شیان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولی بیا تر کمرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شیان وو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چیرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته به حد اختایم، او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی، او بل دغه سره سره کم د کمې جامې سره یا هم د کمې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامې ده، او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي، کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي، او کچیر د هغه لمټ څخه هغه یو څه لږ هدا پورې ووسي، دوی د پاره د مننې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني سی. اوس مثال زه تاسو یو مثال درکوم، زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکه کولې، او دا چې ما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېر د قدر وړ ده ما د میډیا پر مخ باندې راتګ، یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغاتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوی دی. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه جوړ کړی دی، اوغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي، اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنی باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازو ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ د یو پښتنی ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم، یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم، اول خو زه دا وایم
که شمه وړه والا او دا مې پریښودله، دا د تسلیمي معنی نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم، سیدا سم ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لټس سې چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لس کال څوار لس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازې نه شي چې ما نه دې زده کړی سیدا، هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو، او دغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سوله نن ورځ په یوه چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی. جنگ کې څه دی؟ جنگ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندې ماشاءالله دی ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی. په جنگ کې هیڅ نه دی. زما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپلو افغانانو ته یې هم خپلو پښتنو ته دا ور په ګوته کمه چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مه کوئ. اوس مثال یوازې دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کوم شي باندې وای هغه ته نو پرما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازینی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه هغه یو زما خپل مصروفیت دی چې رښتیا درته وایم. ګوري ښه یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر را سره و یا به هم زما سره هم نظر کسان را سره و. دا ټوله چی شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې پاس وکم. خو باز په ډیر واوښتې مثال یا شورته وایي دغه د اشزې د سیسې او اشزې د هغه سې ده ډیر باز هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لارې چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه سې ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انجنیر په مخ باندې شوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کال زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دي دوه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کال کېږي چې د انجنیر شوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کال نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سمه زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کومه لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وای هغه یو څه وخت لپاره شي سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه دي چې ما په دې څوار لسکاله کې هم په دې تیار لسکاله کې ما زده کړی دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خبره کوم. سیده نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کوم یو زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابونه دي؟
چې بایوګرافي مثلا دا اوس ډېر لند وخت کیږي چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویو یې کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شره مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حتی خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی ما به حتی ډیر ضرورت درلودی چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم به خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کم وخت کې چې سکندر کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی. هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې د نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته دقیقه ګورم، او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې د وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېرې سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حد پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې دونه نسوم. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق دا و چې مثال پوړې نه بنو یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان که چیرې تاسو یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپله ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي. صحیح ده دې په تاریخ کې. او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه به حد ډېره کلچر شاک کېدم، به حد ډېره.
re ma 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 pa 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 ni 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 sa sa ni ni pa pa ni ni pa pa ma ma pa pa ma re ma ma re
ma ta ma ta ja ma ta ma ta ja ma ta ma ta ja dasro la ban ga bin rak ma ta che din rak osman gaad mata chenin raak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bon gabin raak mata chenin raak osman gaad mata chenin raak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigavada
samosa par ta dahi jiran wahaliya
sare
دبا
زم سافر تا د هجران وهلیا
دبا ګل
مات مات یا مات مات جام مات مات جام د ټول پون غبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد لے ساس گر سا گگ لے ساس دد پپ دد لے ساس دد پپ گگ پپ دد دد پپ گگ دب گر سا
کابل دکو لوکت دیکھا ہے کابل دکو. Check the time.